سلامونه ده سهار شپږ بجې شپې زه سفیو لاستانک زایمو ده ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو کوو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وای په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره څه باندې $200 میلیون ډالرو ته اړتیا لري د ملګرو ملتونو د دې اړوند ادارې د عامه اړیکو یو مسؤل ضیا الدین صافی پرون ازادي راډیو ته وویل ډبلیو اف پی پروسه کال شاوخوا 19 میلیونو اړو کسانو ته چې په سلو کې اتیا ښځې او ماشومان وو مرستې ورسولې خو هغه د مرستو د دوام لپاره سګنی کال کې د بودیجې وختنه وکړه
سوال گذشته پروګرام غذای جهان مجبور
تیر کال د خوړو نړیوال پروګرام مجبور شو 10 میلیون کسان چې له خورا ډیرو زیانګالو کورنۍ وڅخو لخپل مرستو به برخې کړي په 2023 کال کې پر روانو شپږو میاشتو کې د خوړو نړیوال پروګرام د خپل ټولو پروګرامونو لپاره 28 میلیون ډالر ته اړتیا لري
د ښاغلی صافی په وینا اوس مال نږدې 14 میلیون افغان وګړي ډاډه نه دي چې د بل سخت ډوډۍ به له کومه کوي او د هر ولایت خلک غذایي ناامنۍ له لوړې کچې سره مخ دي ملګرو ملتونو مخکې ویلي وو د افغانستان له 9 میلیونو زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري د طالبانو د حکومت د ستاندارد ملي اداره وایي لسګونه ټانکره بې کیفیته تیلې بیرته ایران ته مسترد کړي دي ملي ټلویزیون چې طالبان اداره کوي پرون پر خپله ایکس پاڼه ولیکل پر روانه اونۍ کې د نیمروز له بندره 10 ټانکره بې کیفیته تیل ایران ته ولیږل شول د ستاندارد ملي ادارې له سوداګرو غوښتي چې هیواد ته د بې کیفیته موادو له واردولو ډډه وکړي د ادارې څو ځل مخکې له دې هم ایران ته د بې کیفیته تیلو د لسګونه ټانکرو د بیرته لیږلو خبر ورکړی وو له ایران څخه هر کال زرګونه ټانکره نفتي مواد افغانستان ته واردېږي د پاناما سواحل ته نږدې په کارابین سمندرګي کې دی وی کشتي د نسکوریدو په پیخ کې لکتر لګت څلور غیر قانوني کډوال مړ شوی او چارواکي وایي چې د دوه ورکو کسانو د مندلو لپاره هڅې روانې دي د پاناما د عامه خوندیتوب وزارت پرون په یو بیان کې ویل د دې کشتي په وښتو تنه سپرلی کې ډیرای افغانانو د بیان لمخې په مړو کې دوه ښځې یو ماشوم او یو نارینه شامل دي د وزارت ویلي د کال په دې موسم کې بعد هوا د دې ډول پیښو باعث کیږي ډیرای غیر قانوني کډوال امریکا ته د تلو لپاره له کولمبیا او پاناما ترمنځ په ځنګلونو کې له پوښلو خطرناکو لارو تیریږي تیر کال دې لارې له 15 لکو زیات خلک تیر شوي وو چې د یو مخکني کال پرتله 2 ځلې زیاتوالی ښیي اسرائیلی ځواکونو پرون د غزې د ترانګې تر ټولو لوی فعال روختون باندې د بریټ خبر ورکړ له غزې څخه پر رسیدلو ویډیوي تصاویرو کې د روختون مخې ته ګډوډي د خلکو چیغې او ډزې ښکاری او په نورو تصویرونو کې په تیاره دهلیزونو کې لوګي او دوړې لیدل کیږي اسرائیل په وزوي پر ناصر روختون حمله دقیقه او محدوده و او د هغو معلوماتو پر بنسټ تر سره شو چې ګنې د حماس سختري زړلې وسلوالو په دې روختون کې اسرائیلي يرغمل ساتلې او د زینو يرغملو مړیال تشته حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یو تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي د اسرائیلي چارواکو د سرګندونې دروغ بللې دي تمه ده چې د فرانسې او اوکراین ولسمشران نن د پاریس په لزمانه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوار خيزه امنیتي موافقه لاسلیک کړي د فرانسې جمهوریت ریاست دفتر پرون ویل دا موافقه د 2023 کال په جولای کې په ویلنوس کې د ناتو د سرمشریزي په څنډه کې د جی او ډلې د فارمات د شوژمنو په رڼا کې لاسلیکیږي د ناتو د تلوالي او د لوی صنعتي هیوادونو یا جی او ډلې غړو ژمنه کړې و چې له اوکراین سره به اوږدمهاله امنیتي مرسته کوي بریتانیا هم له اوکراین سره په 13 جنوري میاشت کې د وړخیزم امنیتي موافقه لاسلیک کړه او کیف په عین حال کې له نورو هیوادونو سره هم د ورته موافقو د لاسلیک لپاره د خبرو په حال کې ده فرانسا د 2023 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې د یرغل لپاره د کیف له جدي ملاتړ کوونکو ده او ټاکل شوې ده افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې د شلاوریزو لوبو د لړۍ په لومړي سیالۍ کې سبا شنبه سره مخ شي د افغانستان د کرکټ بورډ د اعلان لمخې دا لوبه د سریلانکا د دمبولا ښار په نړیوال لوبغالي کې پلان شوې د دې لړۍ دوهمه لوبه د دوشنبه او دریمه د چهارشنبه په ورځ ترسره کیږي افغانستان تر دې مخکې د درې ورځنیو لوبو سیریز 3-0 پر سریلانکا وبایلوت خبرونه مو واوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشل ته د خبرونه لوستل شي راندې پروګرام کې اوري د افغانستان لپاره د امریکا په خوانای ځانګړی استاذ زلمی خلیلزاد وایي طالبان په دوحه کې له امریکا سره د خپلو ژمنو خلاف د افغان جنو او خزو پرزده کړو او کار بندیز ولګاو
I did not trust them. They did make
ما پر طالبانو باور نه درلود. دوی داسې خبرې کولې چې جنونو ته بخوانځي او په هنتونونو ته د تلو او د ډاکټورا تر کچې د تحصیل اجازه ورکړي، خو پر خپل خبرو یې عمل ونه کړ.
پر غزیر اسرائیلو د بریدونو د دوام په اړه هم تاسو ورسته حال درکو.
د حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیایي چارواکو پرون وویل چې اسرائیلو پر ناصر روغتون چې د غزې د تړنګې یوازینی لوی فعال روغتون دی برید وکړ، او د روغتون لسګونه کارکوونکي، ناروغان او کورنۍ بې ځایه شوي کسان یې له هغه ځایه وایستل.
کندهار کې یوې ښځې په خپل شخصي لګښت د غالیو اوبدلو یو مرکز جوړ کړی.
موږ چې اوس چې دا جوړو، زموږ دغه خرچ کېږي، د کور خرڅ چې بیا دا چې دی په بازار کې سم نه خرڅېږي، ارزانه بیه لري. موږ دا خواهش لرو چې په اوشه بازار ورته پیدا سي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
راځو. اول مطلب ته، د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو په خوانه ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد وایي طالبانو په دوحه کې له امریکا سره د خپلو ژمنو خلاف د افغان جون او خزو پر زده کړو او کار بندیز ولګاو. ښاغلی خلیلزاد د سرګندونې تیر شپه د امریکا د استاذیو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې استماعیه غونډې ته وکړي. خلیلزاد ویل طالبانو هغه مهال ویل چې ښځې کولی شي د وزیرانو پر دنده کار وکړي. دا غونډه دې پوښتنې ته د ځواب لپاره جوړه شوې وه چې ولې د ولسمشر بایډن حکومت ونه شوای کولای د دوهې تړون په بریالیتوب سره عملي کړي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې ځینو غړیو په ډېره بیړه له افغانستان د امریکایي ځواکونو پر وتلو هم انتقاد وکړ. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل راکوي.
د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی ځانګړی استازای زلمی خلیلزاد پرون د دوهې د موافقې د څلرمې کلیزې په درشل کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې استماعیه غونډې ته حاضر شو. ښاغلی خلیلزاد غونډې ته وویل چې د 2020 کال په اګست میاشت کې شرایط د طالبانو په ګټه بدل شول، او وروسته لدې چې په خوانی ولسمشر اشرف غنی له هیواده ووت، دوی پر افغانستان واکمن شول. خاغلی غنی مخکې ویلی و چې په کابل کې د پاتې کېدل ښایي په پلازمینه کې د جګړو باعث شوی وای. خلیلزاد د غونډې په یو برخه کې طالبان په دې تورن کړل چې د نجونو او ښځو د تعلیم او کار په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل ونه کړ. هغه دې پوښتنې ته چې آیا پر طالبانو یې باور درلود کنه، په ځواب کې وویل
I did not trust them. They did make
ما پر طالبانو باور نه درلود. دوی داسې خبرې کولې چې جنونو ته بخوانځي او په هنتونونو ته د تلو او د ډاکټورا تر کچې د تحصیل اجازه ورکړي، خو پر خپل خبرو یې عمل ونه کړ.
خلیلزاد زیاته کړه چې طالبانو د هم ویل چې خځې کولای شي د وزیرانو په توګه کار او د ژوند په ټولو برخو کې فعالیت وکړي. په تیرو څه باندې دونی مکلونو کې طالبانو د نجونو لیسې او منځني ښوونځي بند کړل، او د 2020 کال په دسمبر میاشت کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. طالبانو پر افغانستان له واکمنې دورسته ټینګار کړی چې د ښځو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ژمن دي، خو ښځینه فعالانې وایي چې د طالبانو دا خبره ډېره عمومي ده. د استازو جرګې غړي کاتي مننګ بیگانه غونډې ته وویل چې د دوهې په موافقه کې د افغان جون او ښځو د ملاتړ موضوع ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې.
یقینا موږ ونه لیدل چې په دې موافقه کې د ښځو او نجونو په ملاتړ څه ویل شوي وي. همدارنګه موږ داسې یو ضمانت هم ونه لید چې که څوک پر نجونو او ښځو ظلم وکړي نو حساب کتاب به ورسره وسي، او داسې شرط هم نه پکښې وینو چې نجونو ته باید ښوونځیو ته د تلو اجازه ورکړل شي.
د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایکل مکال په مشرۍ په بیگانه غونډه کې د دوهې د موافقه او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه هم له ښاغلي خلیلزاد څخه پوښتنې وشوې. د کمیټې ځینې غړو له افغانستانه په بیړه د امریکایي سرتیرو پر وتلو انتقاد وکړ. خلیلزاد په ځواب کې وویل چې د امریکایي پوځیانو وتل د بایدن د ادارې لپاره یو انتخاب و. ولسمشر بایدن د دې انتقادونو پر وړاندې تل د خپلې پرېکړې دفاع کړې ده. افغانستان ته د سولې د راوستو تر عنوان لاندې د متحدو ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د دوهې موافقه له 13 میاشتنیو خبرو اترو وروسته د 2020 کال د فبروري په 9 د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال د دوهې په پلازمینه قطر کې لاسلیک شوه. دا موافقه خلیلزاد او ملا عبدالغنی برادر چې اوس د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال دی لاسلیک کړه.
که څه هم د دوه په موافقه کې د 2020 کال د می لومړۍ نیټه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو ورځ یاده شوې، خو د ولسمشر بایدن د پریکړې په اساس ټول امریکایي ځواکونه د 2020 کال د اګست په 1 پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو دوه اونۍ وروسته ووتل. په دې موافقه کې راغلي طالبانو ژمنه کړې چې هیڅ یوې ترهګرې ډلې له هغې ډلې القاعده شبکې ته به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې متحدو ایالتونو ته ګواښ وکړي. امریکایي چارواکو مخکې هم طالبان د دوهې له موافقې په سرغړونه تورن کړي، ځکه د دوی په وینا د القاعده په ګډون له تروریستي ډلو سره خپل اړیکې نه دي پرې کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وروستي راپور کې ویل شوي چې طالبانو له القاعده سره خپل اړیکې ساتلې دي، خو طالبانو دا راپورونه رد کړي او د خپل حکومت پر ضد تبلیغات یې بللي. د امنیت شورا په وروستي راپور کې چې دوه اونۍ مخکې خپور شو راغلي، القاعده په افغانستان کې 8 روزنیز مرکزونه جوړ کړي چې 4 په غزنی، لغمان، پروان او روزګان ولایتونو کې دي. د دې راپور له مخې دا شبکه په 5 ولایت کې د وسلو یو زیرمه لري او په کابل، هلمند، هرات او فراه کې د ځان لپاره تاسیسات جوړ کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د ایران روغتیا وزارت ویلي چې هر کال ګڼ افغانان او عراقیان د درملنې لپاره د غیوات وزیر ایران تسنیم خبري اژانس چهارشنبې پر ورځ د ایران د روغتیا د وزیر بهرام عین اللهی له قوله ویلي لدی سره ایران هر کال 1 میلیارد ډالر عواید هم ترلاسه کوي. یو شمېر افغان ناروغان ایران ته د تلو لامل په افغانستان کې د مناسبو روغتیایي اسانتیاو نشتوالی په ګوته کوي. په دې اړه جزئیات له عابدې سپوږمۍ اورو.
د ایران د روغتیا وزارت خبر ورکړی چې د دې هیواد روغتیایي سکتور ته ډیری ورتلونکي ناروغان افغانان او عراقیان دي. د ایران تسنیم خبری آژانس د ایران د روغتیا د وزیر بهرام عین اللهی له قوله ویلي چې له دې لارې هر کال ایران 1 میلیارد ډالر عاید ترلاسه کوي. که څه هم د ایران د روغتیا وزیر د هیواد په روغتیایي برخه کې د ورتلونکو افغان ناروغانو کره شمېره نه ده په ډاګه کړې، خو ویلي دي چې تیر کال د افغانستان، عراق او دریش پته نورو هیوادونو 1.2 میلیون ناروغان د درملنې لپاره ایران ته ورغلي دي. عین اللهی ټینګار کړی چې یاد هیواد ته د ټولو داخلیدونکو کسانو 40% د روغتیا د برخې مراجعین دي. دا په داسې حال کې ده چې ډیری افغانان پاکستان او هند په ګډون ځینو ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو ته د درملنې لپاره ځي، او د ځان او کورنۍ د درملنې لپاره میلیونونه ډالر دغو هیوادونو ته له ځان سره لیږدوي. یو شمېر دغه ناروغان ایران او نورو هیوادونو ته د خپلو ناروغیو د درملنې لپاره د تګ لامل په افغانستان کې د مناسبو روغتیایي اسانتیاوو نشتوالی بولي او وایي چې دا کار د اړتیا له مخې کوي. د هرات ولایت اوسیدونکی یونس وایي چې د دې یو ملګری وینه کمیده په هیواد کې د درملنې د امکاناتو د نشټوالي لامل اړ شو چې ایران ته ولاړ شي. یونس ازادي رادیو ته وویل:
زموږ د یو ملګری وینه کمیده، زموږ په سیمه کې یو روغتیا کلینیک شته خو درملنې ښه پایله نه درلوده. د هرات په مرکز کې هم د درملنې هڅه وکړه خو بیا هم روغ نه شو. ډاکټرانو ورته وویل چې دلته د درملنې امکان نشته او باید بهر ته ولاړ شي. بیا ایران ته ولاړ او بیا ترستون شو، خو لای هم ستونزه په بشپړه توګه نه ده حل شوی.
عزیز ګل افغان بیگ یو افغان چې څو ځله د ایران روغتونونو ته د درملنې لپاره ورغلی وایي چې هلته د افغانانو د درملنې لګښت څو چندل وړ دی چې دوی یې پیسې نشي پوره کولای.
یو ورځ روغه شوم، کله چې ډاکټر ته لاړم د ایراني اتباو د فیس په پرتله د افغانیت په اوڅخه 4 چنده زیات اخیستل کېدل. کله چې افغانان مراجعه کوي د دوی ټول لګښتونه 4 چنده کېږي. دا هغه څه دي چې ما په خپلو سترګو ولیدل. موږ وویل ولې دوی وویل چې د افغانانو لګښت توپیر لري.
ناروغان د طالبانو له حکومت غواړي چې په افغانستان کې دننه د ناروغانو د تشخیص او درملنې لپاره لازمي اسانتیاوې برابرې کړي څو ګاونډیو هیوادونو ته له تګ خلاص او له ورته ستونزو سره مخ نشي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا د وزارت ویاند شرافت زمان د دغه راپور تر خپرېدو پورې د دغو افغانانو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو دغه وزارت مخکې ویلي و چې په تېرو 2 کلونو کې په افغانستان کې له درې سوه زیات کلینیکونه او روغتونونه جوړ کړي او د دوی فعالیتونه په افغانستان کې د موجوده اړتیاو او د نړیوالو روغتیایي سازمانونو فعالیتونو سره همغږي کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د څار سازمان په دې وروستیو کې په یو راپور کې ویلي و چې د بهرنیو مرستو کمیدل او پر ښځو د طالبانو بندیزونو د افغانستان روغتیایي سیستم سخت زیانمن کړی دی او د دغه هیواد د میلیونونو اوسیدونکو روغتیا یې لږ وخت سره مخ کړي. د بیپولو ډاکټرانو سازمان هم د روان کال د غویي په میاشت کې ویلي و چې د افغانستان روغتیایي سیستم له ډېرې مودې راهیسې د بشري ځواک او بودیجې د کمښت له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دی. دغه سازمان په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان د روغتیایي سیستم طبیعي زیرمو د ویجاړېدو، د روغتیایي پرسونل کمښت، د روغتیایي وضعیت د خرابوالي او د روغتیایي اړتیاو د نه برابرولو له امله د خلکو په منځ کې د مړینې ګواښ هم ډېر کړی دی.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اسرائیل وای د غزي د ترانګ تر ټولو لوی فعال روختون باندې بریټ کړه. په غو ویډیوګانو کې چې لدی روختون څخه تر لاسه شوی ناروغان او نور خلک په ډیر بد وضعیت کې ښکاری. اسرائیل وای په دې روختون کې حماس ډلې اسرائیلی برمته ساتل، خو حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه تروریستي ډله بولي دا ادا رد کړی ده. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکال په ریپورت کې.
د حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیایي چارواکو پرونو ویل چې اسرائیل پر ناصر روغتون چې د غزې د تړنګې یوازینی لوی فعال روغتون دی برید وکړ او د روغتون لسګونه کارکونکي، ناروغان او کورنۍ بې ځایه شوي کسان له هغه ځایه وایستل. د غزې جګړه د اکتوبر په 8مه وروسته له هغه پیل شو چې حماس ډلې چې د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي پر اسرائیلو برید وکړ. 1200 کسان چې اکثر ملکی وګړي وو وژل او 2350 تنه نور یې رغمل کړل. اسرائیلو په ځوابي حمله کې د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا له 28000 زیات کسان چې په دوی کې هم ډیری ملکی وګړي وو وژل. د اسرائیلو پاوز پر ناصر روختون برید دقیق او محدود بللی او ویلي دي چې دا اقدام د هغو کشفي معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته وکړ چې ګنې د حماس ډلې وسلوالو په دې روختون کې اسرائیلي برمته ساتل او د ځینو یرغملو مړی یې هلته پټ کړی وو. حماس ډلې دا ادارت کړی ده. د دې ډلې یو جګپوړي چارواکي سمې ابو زهوري پرون وویل چې اسرائیل د ناصر روغتون په اړه هم هسې دروغ ویل کده د نورو روغتونونو په اړه چې مخکې لدی ویل. خو د اسرائیلو د پاوز ویان دانیل هګاری وویل دا حساس عملیات په ډیر دقت او د ځانګړو ځواکونو لخوا چې د دې ډول عملیاتو په برخه کې ځانګړي روزنه ورکړل شوی ترسره شول. هغه زیاته کړه چې له دې پوځي عملیاتو د اسرائیلو هدف دا یقین تر لاسه کول و چې دا روغتون باید د غزې د ناروغانو علاج ته دوام ورکړي. هګاری وویل په دې اړه د ناصر روغتون له کارکونکو سره څو ځلې خبرې شوې دي. د اسرائیلو د پوز ویان زیاته کړه چې هیڅوک د روغتون پرې خودو ته مجبور نه دي. خو په هغه ویډیوګانو کې چې رویټرز خبري اژانسی د ځینو اصلیت تایید کړی، د روغتون مخې ته ګډوډي، نارې سوري او ډزې ښکاري او په نورو تصویرونو کې په تیارې دهلیزونو کې لوګي او دوړې لیدل کیږي. د غزې د روغتیا وزارت ویان اشرف قدرا وویل پراتلونکو څلورشتو ساعتونو کې به د روغتون د اړتیا ورتل پای ته ورسیږي. هغه خبرداري ورکړ چې د جدي څارنې په څنګه کې د شپږو ناروغانو په ګډون چې حالت یې نازک دی، په روغتون کې د ناروغانو او بې ځایه شویو خلکو ژوند له خطر سره مخامخ دی. خو د اسرائیلي پوځ ویان وویل چې له نړیوالو مرستندویو ټولنو سره په همغږۍ کې د روغتون ته د دارو درملو او تیلو د رسولو چارې تنظیم شوې دي.
له خبرونو ور اخوا
د کونړ او نورستان یو شمیر اوسیدونکو وایي د افغانستان په اړه چې هر چیرته او هر غونډه جوړیږي باید پکې د افغانانو اوسنۍ ستونزو ته حل لارې ولټول شي. دوی په وینا چې دلته نور د جنگونو مخه ونیول شي بنسټیزې پروژې پیل شي. په دې اړه باندې تفصیل په دغه ریپورت کې اورو.
د کونړ او نورستان یو شمیر اوسیدونکو وایي د افغانستان په اړه چې د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې د اروپایي اتحادیې او د مرکزی اسیا د هیوادونو د استازو ترمنځ کوم غونډه روانه ده او یا هم د تور تنوري غونډه جوړیږي باید د افغانستان ستونزو ته پکې دایمي حل لارې ولټول شي. دلته د بنسټیزو پروژو پیل کولو کې افغانان سره مرسته وکړي چې دا کارونه به هم د افغانستان پر روانو امنیتی او اقتصادي حالاتو مثبت اغیز وکړي او هم به ترې نور هیوادونه ګټه پورته کړي. حاجی نصر الله خان ساپه
کوم پیسې چې ساري داغم د ولس سره آزاد شي او په بنسټیزو پروژو باندې کار وشي لکه برقونه بندونه او همداسې فابریکې وده وکړي. همدې څنګ کې د ریل ګاډو د سیستمونه چې د یو هېواد نه بل ته په داخل کې دا پټلۍ او د ریل ګاډي دا ونښلول شي. واخا سره دا ډېر ضرور دی د ریښمې لاره مرتبل کړي. دا باید پرشته سره شروع شي او ځکه په دې کارونو کې خلکو ته کار پیدا کړي. وزګار خلک چې ختم شي، غربت ختم شي، خپل جنگونه ختمیږي، خپل ولس خوشحالي امنیت راځي.
د دوی په وینا چې افغانان په تیره نږدې نیمه پیړۍ کې پردیو جګړو سخت ځپلی دي او نور د جګړو توان نه لري، نو د بشکک په څیر غونډو کې ګاونډین او نور هیوادونه باید ژمنه وکړي چې په افغانستان کې به د نیابتي جګړو او جګړه مارو ډلو ملاتړ نه کوي. فضل واحد افکاری او نصر الله خان صافه:
نو موږ د جګړو نه ستړیو، جګړې نه غواړو. غوښتنه هم دا ده چې دغه د جګړو دروازې دې په افغانانو باندې نورې بندې کړي او د پرمختګ، علم او ترقۍ دروازې دې موږ ته پرانستل شي.
وسلوالو ډلو چې کوم تمویل کیږي یا پټ یا ښکاره یې څوک یې کوي، دا په قطعي صورت سره نور بند شي، د افغانستان نه بند شي، په افغانستان کې بند شي. د دې موږ طرفدار نیم 50 کاله افغانستان په دې وینو کې لمبېږي، په دې جنګونو کې، په دې ناخوالو کې، په دې غربت کې.
د کونړ او نورستان ولسونه له نړیوالې ټولنې، د بشکک او نورو غونډو له جوړونکو او ګډونوالو څخه غواړي چې په پاکستان او ایران کې افغان کډوالو سره د کیدونکو چلند مخنیوي وکړي. دوی ته د وخت ورکولو ترڅنګ د خپل مالونو او پانګې د انتقال اجازه هم ورکړي شي او همدارس بیرته راستنیدونکو سره د هیواد په داخل کې مرستي وکړي، څو په خپل وطن کې د کار خاوندان شي او بیا کډوالۍ ته اړ نشي.
azadiradio.com
ورزو روزګان ته حالت په مرکز ترینکوټ ښار کې خلک د څخاک د پاکو اوبو له نشټوالي شکایت کوي. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت.
د روزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي د څخاک اوبو ته لاسرسي کم شوی او دی لستوند سره مخامخ کړي دي. حمید الله چکوری په خیرو کاریز کې دی او د ترینکوټ ښار ته د اوبو په ترلاسه کولو پسې راغلی. وای په سیمه کې د ځمکې لاندې اوبه دومره کښته تللي چې آن 330 متر پورې خلکو برمی وهلي، خو بیا هم اوبه نه دي کړي.
د پاکو اوبه خو ځکه چې په خیرو کاریز کې ګرسري نسته، مشکا اوبه په کاری دوغه نه لري. زوکه د توایم چې سلور 15 مشته ها خواته مش پاکي اوبه د نلکی سه هم راوړو. هغه په ټانکی کې، ټانکی هغه داسې کړی چې په یو کال پاکستاني یا تا دښنه بسری نیولی د دې خداګر کلی وبوړي. یا ټول خیرو کاری زغه زکه چوبک شته سوي دي پارکور کې کوم برمی دی، هغه برمی او چې سوي دي بس ګر دی مهم ځای سره وړي. هغه داسې ناپاکه ځای چې په کلونو پرولسوي نه سپاسوي نه.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف ته 2023 کال په ورستۍ میاشت کې په ورزګان کې د خپل کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال ویل چې د دې ولایت نیمایي وګړي پاکو اوبو ته لاسرسي نه لري او خپلې د اړتیا وړ اوبه په ډېرې سختۍ سره پیدا کوي. د ورزګان خلک چې د اوبو کمښت زیات اندېښمن کړي وایي په دې ولایت کې د اوبو ټولې هغه زیرمې چې په تیرو کلونو کې به خلکو ورڅخه ګټه پورته کول سږ کال په مطلق ډول وچ شوي دي. کریم الله د ترینکوټ ښار یو بل اوسیدونکی دی.
او بالکل لري تاخو نو ما ته مال په اخر یو فکر کړی چې ورته ګور تقریبا یو یو برمی هغه کوم په ماجد کې د تقریبا د موږ خپل کورس ډیر دین مزل پسیکولوژي نیم سي جوړ بیا هغه او براوړي. نو تا یې ډیر زیات ځکه چې برمی یو ودبی او کلی ډیر باندې زیات نو تاګه مو زری وسره کې ډیر لري. نو کچیر چټلې وب موجود دي نو هم دا منمدار خبر د جنډ شلامي کچیر کور تر اړو سی هغه مو چشل سی په خوراک په نور شانه کې استفاده ځنی وسی. نو علایم ډیر زیات مثلا مشرمه د نسناش په نورغي باندې تا کې جادرګه د سال باندې نورغي باندې تا کې نور علایم ډیر زیات کچانه تا.
د مرکز ترینکوټ وسیدونکو شاولی بیا وای چې په تیرو کلونو کې د غلطه د وبو چنی موجود وي، خو زیاتوي چې اوس د اوبو اندازه دومره کښته سوي چې نږدې 50 سلنه ژورې څاګانې هم وچې سوي. په همدې حال کې په ورزګان کې د طالبانو سیمه ییز مسؤلین هم د اوبو د کمښت ستونزه مني، خو زیاتوی چې دوی له بیلابیلو لارو هڅې پیل کړي تر څو د اوبو په برخه کې شته ستونزه حل کړي. د اوروزګان د والي ویانسان الله حماس ازادي راډیو ته وویل چې دوی د یو شمیر موسساتو په مرسته هڅې پیل کړي څو هغه سیمې چې پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري هلته ژورې څاګانې ووهي او یا هم د نورو لارو څخه ورته د پاکو اوبو زمینه برابره کړي.
د وچکالۍ مشکل خو اوس څکال شته، سل کال نه بلکې څو کاله کېږي چې دغه وچکالۍ شته، د تنها افغانستان کې بلکې ټول دنیا کې. او بیا د اوبو دغه کوم زیرمه چې ده هغه مخ په خطر روانه ده، خو اوس د اوبو د ذخیره کولو لپاره چې کدمونه جوړ شوي دي، اوبو سطح مې انشاءالله په دغه چې کدمو سره باران نه ووري هغه به اوبه ذخیره شي، هغه دی اوبو ذخیرې چې د زیرمې چې دی ځمکې لاندې دي هغه امید څه چې بېرته خپل سطح ته راجګ شي او پخوانۍ اندازه ته برابر شي. او بل د هغه په اړه باندې د پاکو اوبو ته لاسرسي په اړه باندې چې د ولایتي اداره هغه د موسساتو سره او خیریه بنسټونو سره په تماس کې ده، هغوی ته خبرې کړي، هغوی ته لارښوونې کړي تر څو خلک چې هغه پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري هغوی لپاره د پاکو اوبو زمینه برابره کړي، هغوی ته څاګانې ووهي.
دا فداسیال کې د چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د امژغي دفتر یا اوچا د تیر جنوري میاشتې پر اومه نیټه په یو راپور کې افغانستان په تیرو ډیر شکلونو کې له سختې وچکالۍ سره مخ هیواد ګڼلی دی. اوچا په خپل راپور کې وچکالۍ د تودوخې د لوړوالي او اقلیمي بدلون پایله ګڼلې ده او زیاته کړې ده چې د اقلیمي بدلون له امله د دې هیواد کرنه، اوبه، روغتیا، اقتصاد، معاشیت، ایکوسیستم او ځنګلونه هم اغیزمن شوي دي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
ورزو کندار ته کندار کې وی میرمنې په خپل شخصي لګښت غالي وبدلو یو مرکز جوړ کړ. دا میرمنوي لدی لارې د نورو خزو دروزلو ترڅنګ د خپل کورنۍ اقتصادي اړتیاوې هم پوره کوي. په دې اړه باندې پام وکړئ دغه ریپورت.
د کندهار شهر اوسیدونکي زینب څو کلونه وړاندې په ډیرو کوم امکاناتو په خپل کوچنی کرایه کور کې د غالي وبدلو دغه مرکز جوړ کړی دی. زینب وایي دلته د غالي وبدلو لارې د خپل کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کوي او هم یې د څو تنو نورو بېوزله میرمنو د روزلو ترڅنګ هغوی ته د کار زمینه برابره کړې ده. دا وایي کارځای کوچنی دی او هم د صنعت په برخه کې د کافي امکاناتو د نشتون لامل له سختو ستونزو سره مخ ده، چې په دې برخه کې د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه د ملاتړ غوښتنه کوي.
مقصد ځای نه لرم کې یو ځای شه قط ځای وو شاګردان ډیر سي کار شه پښتفتو کې شه سم ډیر خوشاله کیږم کې یو ځای نه کې زما ځای تنگ دی بخي تم ځای دی شاګردانم لرم یو 15 دانه شاګردانم سه خپلم کار بار کوم نمشنه نموش به پیسې وخت سره موس بس بلغه جوړوم به بازار کې خرڅوم تر رانیسم هغه د مشنانی رانیسم دغه د سې رانیسم هغه شیان قچی رانیسم بس به خپل کرایه به دودی او ګل دودی به دغه رقم پیدا کوم.
په دغه مرکز کې په کار بوختي میرمنې چې د بیوزلۍ لامل په ډیرو کوم امکاناتو او لږ پیسو کار کوي وای بیکاری او لبلې خوا سخت مجبوری دي تار کړی ترڅو د غالي وبدلو زده کړې ته مخه کړي او د دې کې سبله لارې د خپل کورنۍ لپاره اقتصادي اړتیاوې پوره کړي. د دوی په خبره اوس یې غالي هیڅ بازار نه لري او نه هم د پخوا په څیر په شبه یې خرڅیږي چې لکه بلې دوی ته هیڅ ګټه نه کوي.
موږ چې اوس دا جرو زموږ دغه خرڅ کېږي د کور خرڅ چې بیا دا چې دی په بازار کې سم نه خرڅیږي ارزانه به لري. موږ دا خواهش لرو چې په اوسه بازار ورته پیدا شي او چې زموږ اقتصاد هم قوي شي او د اغویم سم شي. موږ وایو چې اوسه بازار ته پیدا شي او زموږ د شیان په لور به ولر شي او اوس چې دی بازار کې دا ارزانه خرڅیږي څوک دونه ډیر دا هغه ورته توجه ورته نه لري.
د دولت سره موږ خواهش کوو چې د یو ښه فراخ ځای مشترک د غژمو استاد هم یو دانش شاګردان ورکي چې د غژمو استاد هم بیا موږ هم د دې سره ډیر تشکر وکړو چې موږ ته یو ښه کومک را سره وسی.
په دغه مرکز کې عبدالسیوی غالی د زیناب د خاوند ګل محمد لخوا په بازار کې پلورل کیږي. ګل محمد وایي که څه هم د لاسي غالیو بیه د پخوا په پرتله ډیره ټیټه ده، خو د اقتصادي ستونزو له امله خلک اوس مهال د پخوا په څیر لاسي غالۍ نه رانیسي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د سهار شپږ نیمې شوې ورزولاندو خبرونه ته